احمد شبریم هر کلی مکوم
یوا ورس بداس شی خبر چی گلمان شهید دلروبر پشتون افغان
دا سچی روی مچلی د دې کنیډی ربرخه د گلمان وزیر هنری حڅو ته ځانګړی شوی ده.
ما چې کله د گلمان صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شنو پوکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې.
گلمان ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څرنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خپرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم ات تنگ بوی لپ پرتوم ات تنگ بوی
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل اشکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو گلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په یولسمې د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لا کزاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا، چو بهار رنگ و کرنگون چو بهارا، سپاتن هس کشولا تاو کل ازهارا، ندا تندکونو ماتا نوالا انکارا، هس که غال راغی دا تا غال تلا دارا، یما ینساقی زل چاودن نای برکی نوا، دازمگ مجنون دی مجنون نای برکی نوا، مست آزادی نارا کفن که وی سارا، ماوی کزه لالم خوز بیر تا آغلم یارا، دا چه غدی غبرگشی دا تارو که روزگارا، لنگ دی دا لارشی دا لارا دا خونکارا، کلی کلی از غن مزای تاو تری تور مارا، نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا، کیگ دا دی زخم تا د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب، کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهېده چې د ویر به ډیر خلک کوي.
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي، په یو بل شعر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګویي کوي.
انقلاب
داس شي خبر چې ګلمان شهید دلارو بر پښتون افغان ل سرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدې ډلې شریفي فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښلې دي
محبت لدی وطن نا کډ وکړه سرو ګلونو لچمن نا کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن نا کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمانی پورا نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موری بورا خوری ورارا خڅ کندا موری بورا خوری ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن نا کټ وکړه پسروخ کو فیضی ناست غم تالا کړه پسروخ کو فیضی ناست غم تالا کړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملی ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو ته سپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شته لاسونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زه ورته ګورم وس مې د خدای په چارو نه رسې مینه د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهمي دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډې ویلې او سمسمه کړې دي
شہید شو پاتے نہ شو سب پر ہر زڑ گئی ترکما گر زو ماں ترکما گر زو ماں تور خاورو بندی وان یارا سب دی قبر ترکما ناست یما ترکما ناست یما ہستا پتلو ٹھول ملت خاور شو خاور دی ٹولے ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پورن شو ہر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلا مند پختنو د سر تاج وا ننی زکا ہر پیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا توڑ لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا ستاپ بل تم کے ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستاد بل تان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازے ناست یما او یوازے ناست یما موری یوازے پغم نتا دت پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخلي دانش پلانډیو کې ودا وای چې مور یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي، او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوئ.
پښتو کې یو متل دی، وایي په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور، قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوسي ټرېننګ یا داسې څه هم نه و لیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه. دا له ده له چا زده کړې وو؟ دا له کومه اخیستې وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموماً میړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به یې لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدل کېږي. او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږېږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو. هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانۍ لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې. کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل. او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یم، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څېره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تېر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن چې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره له دې چې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یوه ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده، له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډېر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولای. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یوه بیت کې وایي:
کمې دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونې او خویندې نه هېرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ. د ګیلمن ټول شعرونه د ولس او قوم غم دی. دی پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یوه شعر کې وایي:
وای پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، ویلې خپنه شې څه داسې یې کیسه کوله، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پېژنې، چیرې یو ورځ خو د زمان شن کې خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا، یا مې د تورو زلف ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو دوی کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دوه زما په دې نارې غاړه غزل ولی کا، چې زه ډډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته یې زما د مخ سرخی لالیا، بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل. زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونۍ، دستا ګیله په ځای ده، زه یې منم، دستا هر یوه کیسه په ځای ده. دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی. هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم، پښتون یمه خیاره درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي. څنګه یې ولیکم، ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي. چې شنه خالونه لیکم، شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي. چې سره لبان لیکم، نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي. هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چې تلې وینې مې زړه ته راشي. نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچ یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد ته به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تېر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره، د هغه سره به البته ځینې بیتونه، شعرونه، غزل به په وزن، په طول، په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته، زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته، هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي، غټه کیسه وي، بیا یې په نظم کې را غونډه کړم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم. خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم، دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت، او هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه هغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي. باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت، یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل. او دغه تفکر چې ملنګ جان لره، هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د درې ویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ دې ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل چې ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کې. لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې نشته، یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور و، دا ټول سره د آشنا و. هغه په خټه شاعر و، کله چې دا پیغام ور رسیږي صرف دا مضمون بدلی، ګیلمن هم یو اړخ ورسره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یوه یو سنف دی چې هغه ولسي سنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دی بیا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخلې کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې ده زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شین رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چمک ته راپاتې راغه میخ پرې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې ده څنګه راځو کړی شوی دی، نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فیل بجهه ویل کېږي، نو ده فیل بجهه شاعري کړې ده او ده خو زده کړی هم نه و، ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوست یې زده کړ. ده چې دی ده تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی دی او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زمانې پیښې، دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه به نه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و. یعنې دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر هېر دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادی په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلې غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي وو ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان وه، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زمانی پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي. اوس هم خلق په کورونو مجلسونو په خادیو کې داغه چاربیتو ته اوس هم خلق وګدي، ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوږلني پکې وه، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه وه. هغه فکر په دې ویشتمه پیړۍ کې بیا هغه را ژوندی شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکرارېږي. نو چې تاریخ تکرارېږي دا پیښې مسر تکرارېږي. اوس د میډیا دور دی، اوس خو تر هغه لا زیات دا غږ رسول کېږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلنډو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبرېږي. او دغه ځوان ګیلمن ځوانیمرګ ګیلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام دپاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه یې واخست. که دا عادي دغسې شعرونه ویله ویله، که دا اوس هم چې زموږ او تاسې په دې فیسبوکونو کې تر ده ډېر جذباتیان شته، مګر د هغوی یو کمی د ده په پرتله دا دی چې یو خو د ده مبارزه ډېره ډاګیزه او سپینه او انقلابي وه، او دویمه خبره ده چې موسیقي دا ټنګ ټکور دا د یو بله ښه ذرې وسیله وه، او همدې وسیلې او ذرې د تر نړیوالو پورې د ده غږ ورساوه. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکي، دا به تر ډیرو پورې ورسي او ونرسي، خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل دپاره د نورو نسلونو دپاره یو پند وي.
آزمون صاحب، که چېرته د شعر د نقل له پلوه ورته وګورو، کېدای شي چې یو څوک ووایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن له پلوه دلته دغه مشکل لري، کېدای شي چې یو څوک ووایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډېرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر دی او ورسره صداقت دی، دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، دې کې شاعري کمه ده، دې کې احساساتي جذباتي او تفکر دی چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه د وسیلې په توګه کار اخیستی. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه اخلي، اوس شاید دا هغه خپل غزل ویله، د خپل رنګینی بیان کړي، مګر په هغه کې بیا وروسته مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننووتل، او مګه پیغام رسول د پاره ده دغه ځمکه انتخاب کړه، دا اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دواړه ولسی نظم ویونکي دي. په ولسی سب کې دا موسیقي چې ده دا ځان پرې د الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافی په خیال کې نه وي، او همدارنګه د ډېر د وزن په خیال کې نه وي. دوی د هغه هموالي او د موسیقیت په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسې هغه کومه اندېښنه چې ده چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به هم نیمګړتیاوې لري، هغه په ځای ده. بیا خو موسیقي چې ده هغه ټنګټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې د په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزوری دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مگر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او سپېڅلتیا
چې ګیلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق ترې اوري، همداسې نه ده؟
بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې موږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې د کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس کمه
او بس دی، او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو صاحب، کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن، یا غمجن یا ما چې حد نه لري. ستا په بالکل دومره غمجن، غم جن یا ما جهاد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما جهاد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما جهاد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي
زما
مهربان پلار تا ما ته لارښوونه وکړه. هو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا را ته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلي کې د سیداجان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی ښوونځی کې شاملېږي کابل کې او حربی ښوونځی څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې فعالی نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغستې. مشرۍ په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانی ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په امور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزی ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډېر اقارب درجه ککاره په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ. وایي همدلته مړ کېږم همدلته باید دفن شم. وطن سره بې نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناست و مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیر سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رشتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر یې چې پلار ته لیکلی نورستانۍ محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانیو ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
چه د حسن شور ما شور ما شر وسن چه د حسن شور ما شور ما شر وسن پکاز کتے کور دم مارو سو پکاز کتے کور دم مارو سو چتا حسن شور ما شور ما شر وسن چتا حسن شور ما شور ما شر چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا غلطن پہ یاد میں جگارو سو تہا غلطن پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شور ما شور ما شر وسن چ چیتا سن سور ماشور ماشا